السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د پاکستان د تیرې شپې په هوایي حملو کې د لږ تر لږه څلوېښتو ملکي وګړو د مړینې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبرونه رارسېدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادۍ راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم مې رنګین دی، دغه دا وه چې د پټشمی مې چټ کړل. پټشمی ته خو ناڅاپي تیاری راغلل. زما په کور باندې وه چې شپږ تکه کوټې له منځه یوړل. شپږ تنه پرې ډرک شاهید ما باندې خپله کوټه ډنګه وه، کنه زه په کوټې لاندې وسار کړم.
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکیان وژل شوي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل دا مرګ ژوب له نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمبریو له کبله پیښه شوه. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراضیه لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په روزګان ولایت کې د ترکیې یو خیریه بنسټ له جګړه ځپلو خلکو سره مرسته کړې. د مرستې د آی ایچ ایچ په نوم یو ترکی بنسټ له څلور سوه هغو کسانو سره په مرکز ترینکوټ کې کړې چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي. د دې خیریه بنسټ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمېره دته نه ده معلومه. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. په خوست کې پر وزیرستاني کډوالو د پاکستان بمباریو درنه مرګ ژوبل اړولې. په کونړ کې هم د پاکستان د پاوځ حملو انساني تلفات اړولي دي.
په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر ته د افغانستان اعتراض پرلی. د نجونو پر تعلیم د بندیز په خاطر پر طالبانو د نړیوالو انتقادونه لا هم دوام لري.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. موږ ښځو ته اړتیا لرو چې اقتصاد سره مرسته وکړي.
په نورو راپورونو کې وابوري چې په کونړ کې د څپلیو جوړونکي د بازارونو له وضعیت څخه شکایت لري.
بازارونه ډېر ضعیف په دي ځکه اقتصادي بحران دی. د خلکو سره پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واورئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخې ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورځو د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د خوست او کونړ د هوایی بمباریو په غبرګون کې د طالبانو حکومت د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو په اساس سهار وختي په خوست او کونړ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو بمباري شوې چې په نتیجه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن یې د پاکستان سفیر احضار کړی او د دې بریدونو د غندلو تر څنګ یې هغه ته اعتراض لیک ورسپارلی څو خپلو چارواکو ته یې ورسوي. په دې اړه د تفصیل لپاره زما همکار سفیولا ستانکزای په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزای صاحب
جزئیات څه دي؟ د خوست او کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستاني ځواکونو د راپور شویو هوایی بمباریو د پیښو نه څو ساعته وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غبرګون ښودلی دی. دغه بریدونه یې غندلی دي او ویلي دي چې د همدغو بریدونو په غبرګون باندې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړی دی. دوی د احضار کلمه استعمال کړې ده او ویلي دي چې په دې ارتباط باندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان لخوا دغه بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې باید سمدستي ودرېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه لنډ پیغام ورکړی دی.
افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې ترسره شوي بریدونه وغندله او په ټینګار سره یې د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامي تخطیو مخنیوی دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي.
د پاکستان د سفیر منصور احمد خان په اواله باندې څه نه دي ویل شوي. یوازې وزارت خارجه هم دومره ویلي چې ده ته اعتراض لیک ورسپارل شوی څو خپلو چارواکو ته یې ورسوي او د دغسې بریدونو مخنیوی وکړي. ښایي دا لومړی وار وي چې د افغانستان په خاوره باندې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د پاکستان د هوایي ځواکونو د جټ الوتکو د بمبار راپورونه ورکړل شوي دي.
او ستانګزای صاحب د پاکستان لوري خو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي؟
پاکستان لوري تر اوسه پورې د موږ د مشال راډیو د خبریالانو له هڅو سره سره په دې اړه باندې څه خبرګون نه دی ښودلی. خو یوازې دوه ورځې مخکې د پاکستان د پوځ ویاند یا د آیس پی آر ویاند مسول جنرال بابر افتخار وویل چې د پاکستاني طالبانو پر ضد باندې خپلو عملیاتو ته زور ورکوي، ځکه د ده په خبره له دغې ډلې سره هر ډول تفاهمات نتیجه نه ورکوي او حکومت یا پوځ تصمیم لري چې دا ډله وځپي.
مننه. او قدرمنو اوریدونکو، بیګام ازادي راډیو چې د طالبانو له ویاند د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې، نو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسله کې، یعنی په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د حملو او د پاکستان پر پوځ د دې ډلې د چاودنو او حملو په مسله کې، د افغانستان حکومت هیڅ راز ښکیلتیا نه لري او ویلې چې دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. خو ویلې دا هم ویلې چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان یا نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. په هر حال ورځو بیرته د خوست د حملو موضوع ته، او دا د یو شمیر هغو کسانو اوازونه واورئ چې له دې بمبارۍ څخه یا زیانمن شوي دي او یا یې د سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته بیان کړی.
نوم مې رنګین دی. د اثار یو په کوم باندې پیغه دا وه چې د پټشمې مې چټولې، پټشمې په خو نڅاپي تیاری راغلل، ډرون ورسره وه، نڅاپي تیاری راغلل. زما په کور باندې وه چې شپږ تکه کوټې له منځه یوړلې، شپږتنه پرې ډرک شهیدان. ما باندې خپله کوټه ډنګه وه، کنه په کوټې لاندې وسار په کلیوال راغلل، هغې خلاص کړم.
افغان دوبۍ کې نګر دی امباري وګه دا شل درش کسونو هیسي الوندې دي په خورې دا ځنې رښتینې لاس پنځه لاس دلی روړل درش کسونو کام دي ټول خورې هیسي الوندې دي ځنو وکړل ځنو لا پوتې دي عام خلک دا یو هغه نه وبه کې طلب نشته دي کون شو دي نه واړي کې ویلکې جنکې په غیږ کې ویل کلی واړي کې کې په خورې کې شاخ دي درې ځای بمباري وګه مش خپل دی وکړ دا درش کسونو څه کام دي دا مې دی وکړ درش کسونو خوش ختم دي.
نوم احمد خان دی. په کوم تھانه یو په درې بجې باندې الوتکه بمبار وکړي. بګونا خال کې ډسې هدون کړل، بس بګونا خال کې ونسه هدون کړي، کوڼي کې بمبار وکړي، بس پاتا ونه لګیدا. زخمیونه 25 څه زخمیونه وکړل، دس څه هدون وکړل.
میر بګونا اون هغه کورونه وشته دي چې هغه نه طالب سره مړ ستړي ما شایسته نه ور سره لاس نیوایسته نه ور سره خبر کو ټول بګونا کسانی وشته دي. مشومان ایتمان به غریبانه خال کې وشتلای دي. هیڅ کله د چنه د حکومت سره تعلق لارل نه دي، طالب سره تعلق وون به گناه خلق دا کوم چې بشتل ده به گناه خلق مشومان جبر شوی دي شاد زنار مشومان ټول.
په خوست ولایت کې د پاکستان د هوایی حملو عیني شاهدان او زیانمن خلکو چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
پر افغانستان د پاکستان د پوځ د حملو په موضوع کې پاتې کیږو. په کونړ کې هم د حملو راپور ورکړل شوی. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ او ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې سیمه کې تېره شپه د راپورونو له مخې د پاکستان جټ الوتکو یو کور بمبار کړی چې د سیمې او د عیني شاهدانو د څرګندونو له مخې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوی او یو ماشوم ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو پاکستاني جیټ الوتکو ډیورن کرښې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې 15 ماشومان او یوه مور یې وژلي او یو ماشوم ټپي دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو 2 ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر دریو ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د گاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14 روزې نه پر دې خو د غدري ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مرور ولسوالي ده او د شان ورصرفا کې د شلتن ولسوالي ده او ناړی ولسوالي په باز ساحو کې مرکز خبر ده. نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بند شي. بیګا هم دغلته په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلې دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تېره شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغاله هم پاکستاني او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستاني او چارواکو د شوو هوایي او توپچي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورن کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا 11 کالو څخه د پاکستاني او توپچي بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د کونړ ولایت پر ولسوالیو د پاکستان د هوایی حملو او همداراز له هغه مخکې په خوست کې د پاکستان د پوځ د بمباریو په اړه راپورونه مو واورېدل. د خوست او کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو له بمبار وروسته د طالبانو پر حکومت سختې نیوکې شوې دي. جزئیات صفیولا ستانکزای وړاندې کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښایي دا لومړی وار وي چې د پاکستان جټ الوتکې د افغانستان هوایي حریم ته ننوتي او افغان خاوره بمبار کړي. په خوست کې مرګ ژوبله د سپیرې او تڼیو په سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو ته رسېدلې ده. د پېښې ټپیانو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه شاوخوا 30 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. په عامو خلکو سربېره چې د خوست او کونړ د ټپیانو او مړو ویډیوګانې او عکسونه شریکوي پخوانیو حکومتي چارواکو هم سخت انتقادونه کړي. ډلې پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح ویلي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان خاوره بمبار کړي. هغه زیاته کړې له دې چې کابل د ده په خبره د یوې نیابتي ډلې په واک کې دی د دغه برید د عواقبو په اړه باندې هیڅ اندېښنه نه ده ښودلې. د پخوانی اردو یو لوړپوړي جنرال سمی سادات هم په خپل فیسبوک لیکلي افغانستان د پاکستان تر مستقیمې پوځي حملې لاندې راغلی او باید دا بریدونه سمدستي ودرېږي. هغه د داسې یو وضعیت په رامنځته کېدو کې طالبان پړ بللي. د میدان وردګ پخوانی ښاروالي او خزو د حقونو فعال ظریفه غفاری هم په خپل ټوټر په طالبانو انتقاد کړی چې په پاکستان کې د خپل شخصي ګټو او کورنۍ د خوندیتوب لپاره له ملي ګټو تیر دي. د پاکستان پوز لا پر افغان خاوره د هوایی برید په تړاو څه نه دی ویلي، خو 2 ورځې وړاندې د پوز ویاند بابر افتخار وویل د پاکستاني طالبانو پر ضد خپلو عملیاتو ته زور ورکوي.
په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي د کمپاین په دوام د ډنمارک د کډوالو د شورا سرمنشي له شپږم ټولګي د پورته افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې او د اوکراین جګړې ته په اشاره سره ویلي نړۍ باید هغو هیوادونو ته چې له وړاندې جګړې ځپلي پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
فرحناز د کابل له ښوونځیو په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده، خو اوس چې د ښوونیز کال لپایل سلیر ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرحناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نه شي.
بدبختانه از موږ خونځي پیل نشول. زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې مې فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس ترې ډېرې افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله او ژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانیستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو د حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هره ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کیږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی شارلوت سلنتې فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي، د دې هېواد ټولو منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولی سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یاده ونه ویستل شي چې مخکې جګړو ځپلي دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې اسمت څاروان تاسو ته وړاندې کوي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. صفي الله ستانکزای او په دې اړه نور تفصیل.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته له هغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اورېدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندوی او ژغورونکي ډلې سیمې ته رسیدلي. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړی د سفر نه کوي او په خوندي ځایونو کې د پاتې شي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اورېدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی و چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولی و چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د دې خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاک کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
شیبه وروسته به اسمت څاروان له یو لړ نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واوري.
په کندهار ولایت کې د فوټبال رمضان جام سیالي پیل شوې. د کندهار ولایت د فوټبال امریت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي تیر شپه د اتو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د دې ریاست په وینا د غلوب چې عینو مینه د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي یو ورځ به دوام وکړي. له بلې خوا بیا په غور ولایت کې د رمضان فوټسال سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه سیالي په څلورو ګروپونو کې د 15 ټیمونو ترمنځ تیر ورځ پیل شوې او ښایي تر 10 ورځې پورې دوام وکړي. د زیمبابوې کرکټ بورډ د 2022 کال د سیالیو مهالویش تیر ورځ اعلان کړ چې له مخې د افغانستان سره 15 ورځې او 3 ورځنۍ سیالي ترسره کوي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ 3 ورځنۍ لوبې چې د ورلد کپ سوپر لیگ برخه هم ده، د جون په 12مه، 14مه او 15مه نیټه د زیمبابوې په حراري سپورتس کلب کې ترسره شي. همدغه راز به د دوړو هیوادونو ترمنځ 15 ورځې سیالي د جون په 6مه، 22مه، 24مه، پګوشتما او وشتما نیټه په هراري لوبغاړي کې تر سره شي. او ټاکل شوی د هندستان د کرکټ په سوداګریز لیګ کې نن شپه د ممبئی انډین او لکنو لوبډلو ترمنځ سیالي تر سره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د غلوبه د ممبئی ښار د کرکټ په لوبغالي کې د افغانستان په وخت شپږنیمې بجې پیلېږي. د دې لیګ په تیره شپه لوبه کې ګجرات او راجستان د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتل چې ګجرات لوبډلې په 30 منډو بریا خپل کړه. ګجرات لوبډلې د هارډیک پانډیا په 80 سوځېدلو منډو پر مټ د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 192 منډې وکړې. راجستان د 9 لوبغاړو په سزیدو سره په شلورونو کې 155 منډې وکړې او د 20 منډو په توپیر یې ماتې ومنله. راشد خان په دې لوبه کې په څلورو اورونو کې پرته له وکټو اخیستلو 40 منډې ورکړې او له دې سره ګجرات د 5 سیالیو څخه د 4 په ګټلو د جدول لومړی مقام خپل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د رواني خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی، دا خبره روغتیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روږدي دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوی دی چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټو نشو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړي دي.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې مانا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې رخصلې وې، نسوار مې کړی وې، نور د میجې مریضیم سلته پېښي، مثلا پښتورګو مریضیم سلته پېښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همیل یې دغه دی چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې اوبه نه دي، دا ځي میجې ته، نو بره بیا دا ناوړي زه نسم کېروالی، هېڅ شی مانا نسم خوړلی، چې یو خورم ازمولی نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی، وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې دیني زده کړې هم کړې، ازادي راډیو ته وویل چې دغه نشه یي توکي د روغتیایي زیانونو تر څنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ اووه کاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دي چې پرېږدي، خو مینه چندانې عمل نه دی، عبس کار دی. عبس کار خو نو موږ ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده، نه دي؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي، نه دي؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21 په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کېږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت کې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روږدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعود په کار دی چې دی خپل تعود ولري سره، بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې روژه کې سره، بس دغه کار دې کوي سره ځان یې مصروف ساتي، سره عملیانو ته دې ځان لرې ساتي سره.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمال له امله لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر چارسدوالو او نورو دوی شې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کېږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پنځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالۍ په مارکیټ کې د څپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو څپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکي وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابره شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغوستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زموږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو چې ډېر زر د منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي مشیني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دوه تنه رینه په لاس پر څپلیو بخۍ وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر دوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازې شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګارۍ څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
ازادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپېیلی ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمان ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره چیم نه کیږي.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد ولسوالۍ استاذ رب تباس کیم. زموږ سړک د دریجې څخه تر مساکلا پورې ډېر کمزوری دی، ډېر سره خراب دی. دا هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غور رسېږي، بیا تر کجکي پورې د دریجې تر کجکي پورې ډېر سره کړبندوک دی،
دا سړک دی راته جوړ کړي مریض تر ډاکټر رسو ختم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی ہر کو سے خوش حالت نہ خبر کو جزما پیغام بیمار اسلامی مسلمان خبر ہے مہدر ہیں جو خوب سب گجے کہ کون کو چانو شی دے یو کو سر ہم رسنا دے سر جے خل کو سر تکارتن ور کو سب دی نے سن لبر نہ تر گزر پر افغانی ور کو کی جی کو چانو سر دے مور اور میرے سران کی
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مون اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همداراز تاندې څانګې تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د طالبانو د مسؤلانو په حواله د پاکستان د تیر شپې په هوایي حملو کې د لږ تر لږه 45 ملکي وګړو د مړینې او د ګڼو نورو د ټپي کېدو خبرونه را رسېدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادۍ راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم مې رنګین دی او دغه دا چې د پټشمی مې چټول دي پټشمی ته خو ناڅاپي تیاری راغلل دی. زما په کور باندې وچو شپږو تکه کوټې له منځه یوړل شپږ تنه پرې ډرک شاهد ما باندې خپله کوټه ډنګه وکړه. په کوټې لاندې سار پ
په کونړ کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي، خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل دا مرګ ژوبله نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله پیښه شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د همدې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراضي لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. په روزګان ولایت کې د ترکیې یو خیریه بنسټ له جګړه ځپلو خلکو سره مرسته وکړه. دا مرستې د IHH په نوم یو ترکی بنسټ له 400 هغو کسانو سره په مرکز ترینکوټ کې کړې چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي دي. د دې خیریه بنسټ چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې په مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیری وژل شوي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ، خو ښاغلي زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیره د تنه ده معلومه. او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په بڼه په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول ڈاون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه یوې بلی اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو مینوالو، په روانه خبرونه کې اوري چې د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې تازه پریکړه کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره د مرستو د دوام ژمنه کړې، خو د ښځو د کرکټ د پراختیا او د پرمختګ غوښتنه یې هم کړې. دا هم اوري چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې ونشول کړای د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو او ملي لوبډلې په اړه د پاکستان د پخوانی تیز توپ چونکي عمر ګل نظر در سره شریکو.
پاست کې چې وو لکه چې څنګه حمید دی د پاره یو رول ماډل او شاپور او
خو په پایل کې د تیریونی مهمه ورزشي پیخي
د
افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د فیفا رئیس د افغانستان د فوټبال فدراسیون چار استایلی دي. د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر چې د فیفا په 2020 کانګرس کې د فوټبال نړیوال فدراسیون له رئیس انفانتینو سره هم لیدلی دي. په دې ناسته کې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو ښاغلي انفانتینو د فوټبال فدراسیون پر استقلال ټینګار کړی او د افغانستان د زرغون مستقل فعالیتونه یې ستایلي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د فیفا رئیس په تیرو اتو میاشتو کې د مرکزي آسیا د سیالیو په لړ کې د